په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زاج ملنده او زمانور همکاران مو یو ور بیا د ازادۍ رادیو په یو بل خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه په ریپورټونو سربیره 19 پروګرامونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. ناجیا صفی د افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی اورئ. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت په هغه هیواد کې د افغانستان شارز ظفر احضار کړ. په کونړ کې په سلګونو دینی علماو د ایران لخوا سوریې او نورو هیوادونو ته د جګړې په خاطر د افغانانو لیګل وغندل. او د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون په لویدیځه غاړه کې د اسرائیلو له لورې د یهودانو د میشت ځایونو د غزولو چارې غندلې. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په هغه هیواد کې د افغانستان شارز ظفر احضار کړ او په دې اړه خپل اندېښنه ښودلې چې د باچا خان پر پوهنتون برید کوونکو د افغانستان له خاورې استفاده کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په یوې اعلامیه کې ویل شوي چې له افغان ډیپلوماټ څخه غوښتل شوي چې افغان حکومت دې د هغو کسانو په وړاندې اقدام وکړي چې په دې برید کې ښکېل وو. تر دې وړاندې د پاکستان د پوځ ویان عاصم بجوا هم ویلي وو چې په دې پوهنتون په برید کې د پاکستان د تحریک طالبان هغه غړي ښکېل دي چې افغانستان ته یې پناه وړې ده. د چهارشنبې په ورځ په 400 کې د پاچا خان پر پوهنتون په برید کې 21 تنه ووژل شول. د بغلان چارواکي وایي چې د دغه ولایت په ډنډغوري ولسوالۍ کې د حکومتي ځواکونو په عملیاتو کې د قومندانانو په ګډون یو شمیر وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د بغلان والي عبدالستار بارز د دغه عملیاتو د لومړۍ ورځې په پای کې ازادي راډیو ته وویل
اتلستانه وجل سوی او وطنه ټپان سوی دی. د قاری جمعګل او قاری بشیر په نوم دوه قومندانان هم وجل سوی دي. صلح غونچا او وزیر آباد سیمه له دشمنانو پاکی سوی دي.
راپورونه وایي چې د ماین د چاودنې په نتیجه کې دوه افغان سرتیري هم وژل شوي دي. که څه هم مسلوال مخالفین په یادو سیمو کې مقاومت کوي، خو د بغلان والی وایي عملیات یې په چټکۍ سره روان دي او په نورو سیمو کې به یې هم پیل کړي. په کونړ کې په سلګونو دینی علماو، قومي مشرانو او ځوانانو د ایران لخوا سوریې او نورو هیوادونو ته د جنگ په خطر د افغانانو لیګل وغندل. دوی هم درنګه له ایران یو وغوښتل چې د افغانانو له مجبوریتونو ناوړه ګټه نه اخلي. په دې ورسیو کې د نړیوالو خبري اژانسونو داسې راپورونه ورکړي چې له ایران څخه شاوخوا 40,000 افغانان په زوره سوریې جګړې ته استول شوي دي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره د ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 18 افغانۍ اویا پوله، یو اروپایي یورو 4 افغانۍ 15 پوله، یو انګلیسي پاوند 9 افغانۍ 18 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 15 پوله او زر پاکستانی کلدار 418 افغانۍ. د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس د سه‌شنبه په ورځ په واتیکان کې د ایران له ولسمشر حسن روحانی سره د لیدو پر مهال پر تهران ټینګار وکړ چې د منځنی ختیځ له نورو هیوادونو سره د سولې پر وسلو او د تروریزم د خپراوي او د وسلو د قاچاق په مخنیوي کې کار وکړي. له واتیکان څخه په یوې اعلامیه کې ویل شوي چې پاپ په سیمه کې د ایران نفوذ ته په کتو پر ایران غږ کړی چې د منځنی ختیځ د ستونزو د هواري لپاره له سوله ییزې لارې رامخته شي. حسن روحانی او پاپ فرانسیس په واتیکان کې د شخصي لیدنې پر مهال یو بل ته ډالۍ هم ورکړې. حسن روحانی پاپ فرانسیس ته یو غالۍ ورکړه او ورته ویل چې دا د ایران په قم ښار کې لاسي جوړه شوې غالۍ ده. په بدل کې پاپ فرانسیس ولسمشر روحانی ته د سنت مارتین تورز مډال ډالۍ کړ. پاپ ویل چې دغه مډال د ورورولۍ نښه څرګندوي. روحانی د یو 4 ورځنی اروپایي سفر په هدف ایټالیا او فرانسې ته تللی او دا په تیرو شاوخوا 2 لسیزو کې اروپا ته د ایراني ولسمشر لومړی سفر بلل کېږي. ولسمشر روحانی پرون په روم کې یو شمیر سوداګرو ته وویل چې ایران په سیمه کې تر ټولو خوندي او باثباته هیواد دی. وروسته له هغه چې د جنوري په 14 پر دغه هیواد نړیوال بندیزونه لرې شول، ایران د بهرنیو پانګونو په لټه کې دی. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وایي که چیرې د سوریې د سولې په خبرو کې د کورد دیموکراتیک اتحاد ګوند ګډون وکړي، انقره به د خبرې بایکاټ کړي. مولود چاوش اوغلو د سه شنبه په ورځ د فرانسې له یوه ترکی تلویزیون سره په مرکې کې وویل:
البته چې موږ به دا خبرې تحریم کړو، دا روښانه ده دوی کولی سي په یو بل ځای کې دا خبرې وکړي. هغه یوه بېله موضوع ده، خو پی وای ډی نسی کولی د دې خبرو یوه برخه وي. تروریستان د خبرو برخه نسی کېدی.
چاوش اوغلو د روسیې د نوم په اخیستلو سره ویلي چې هغه هیوادونه چې غواړي د سوریې د حکومت مخالفین وځپي، هڅه کوي د اپوزیسیون د غړیو په توګه اضافي ګوندونه تحمیل کړي. نوموړي د کورد د دیموکراتیک اتحاد ګوند او د کورد کارګر ګوند دواړه د تروریستي سازمانونو برخې وبللې. گرجستان د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هغه ادعا ویرات کړی چې وایي د اسلامي دولت ډلې غړي د گرجستان په پانکیسی کراچ سیمه کې روزل کیږي. د گرجستان صدر اعظم گیورګی کوپرکاشویلی د سه شنبه په ورځ په تبلیسی کې خبر اعلانو ته وویل چې د لاوروف دا څرګندونې سمې نه دي او یا د سیمه د گرجستان د حکومت تر بشپړ کنټرول لاندې ده.
زه قطعاً د پانکسی گریچ په حکله د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر د خبرو په اړه توضیح ورکوم، او هغه دا چې د گرجستان حکومت پر پانکسی گریچ سیمه په بشپړ ډول کنټرول لري او نن په هیڅ صورت هلته کوم تروریستي ګواښ نشته.
لاوروف پرون ناوخته په مسکو کې ویلي و چې کرملین داسې معلومات لري چې د اسلامي دولت ډلې وسلوال د روزنې، اوسېدو او نورو تجهیزاتو لپاره دغې سیمې ته ورځي. او د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون په لویدیځه غاړه کې د اسرایلو له لورې د یهودانو د میشت ځایونو د غزولو چارې غندلې او د اسرایلو دا کړنې فلسطینیانو او نړیوالې ټولنې ته سپکاوی بللې. بان کی مون پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې وویل چې د اسرایلو او فلسطین ترمنځ د سولې بهیر پرمختګ لپاره د دغو میشت ځایونو د جوړېدو چارو درولو ته اړتیا شته. هغه زیاته کړه چې بشري طبیعت د تاریخ په بیلابیلو روکی خودلې چې زپل شوی خلک د اشغال په وړاندې خبرګون خي. د سرګندونې ورسره له هغه کېږي چې اسرائیل یو نوی پلان ترتیب کړی چې لمخې به په اشغالي سیمو کې 150 هکتار نور ځمکه د یهودانو د میشت ځایونو جوړولو لپاره کارول کېږي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ملګرو ملتونو د سرمنشي د دغو سرګندونو په وړاندې سخت خبرګون خودلې او ویلي د نوموړي دا خبرې تروریستانو ته یوه پلمه ورکوي او زیاتوي چې د ګرو ملتونو سازمان له مودو رئیس خپل مانوي واک او بې طرفي له لاسه ورکړی ده. دا وتر دي د مد افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه.
دوستانو خبرونه ملازده رادیو نو اوریدل چی نجی صافی درته وړاندې کړل. تاسو کولی شئ چې تاسو نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه azadiradio.com کې هم وګورئ. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. خبرې چې د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي د طالبانو سره د سولې روانو هڅو ته هیله مند دي. په دې اړه په ریپورت سربیره مو له دې خبره و چې د امریکا نړیوالې پراختیایي ادارې د افغانستان د روغتیایي سکتور د پیاوړتیا لپاره د نږدې 40 میلیون امریکایي ډالرو مرستې اعلان وکړې. دا به مو واورئ چې د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي هڅې تیزی کړي چې د پرمختللو تخنیکي وسایلو په ذریعه په هیواد کې د حاصلاتو د ضایع کېدو اندازه راکمه کړي. د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي اروپا ته د وچو میوو د صادرولو څو تړونونه لاسلیک کړي. که وخت وو ځینې نور رپورټونه هم لرو. کور کلی او د ګولې اچار پروګرام هم له یاده مه باسئ. آزاد رادیو ده. د افغانستان د ولسی جرګې غړي وایي چې د پاکستان د نن تحولاتو او د افغانستان د سولې په پروسې کې د امریکا او چین په څیر لوی قدرتونو ورګډېدو ته په پام سره له طالبانو سره د سولې د بهیر د بریالیتوب لپاره هیلې ډېرې شوې. د جرګې دوه مرستیال محمد نذیر احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې لپاره وروستۍ هڅې یو طلایي چانس دی او باید د دغه هیواد د بحران د هواري لپاره ښې ګټې ترې واخیستل شي. جزئیات له پرې به ظاهر نه اورو.
د افغانستان د ولسی جرګې دوهم مرستیال وای د لمړي ځل لپاره د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د بریالیتوب لپاره یو هیله رامنځته شوی ده. نوموړی دلیل په دې بهیر کې د امریکا او چین په څیر قدرتونو ورګډېدل یادوي. دا خبرې داسې مهال کېږي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني پیکینګ ته په خپل سفر کې د افغانستان د سولې خبرو د پیلېدو پر څرنګوالي او پرمختګ له چینایي چارواکو سره خبرې کوي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې د سولې خبرو د پیلېدو لپاره د ټاکل سوي څلور اړخیزي کمیټې له هڅو څخه د افغانستان ټول قشرونه ملاتړ کوي. ښاغلی نذیر وایي له لاسته راغلي فرصت څخه باید ډیر ګټه واخیستل سي.
موږ ته پر اهمیت خبره هم ده چې د چار جانب غونډې نه موږ افغان دولت افغان ملت دواړه مجلسینو موږ له چار جانب غونډې کې هم خپل نظریات شام کړي او هم د ملاتړ کوو چې رئیس جمهور سره ملاقات په دې عمرات کې موږ درلوده. نو ما په ان موږ ته یوازینی مهمه غونډه هم د چار جانبه ده، نه د قطر او نه د غرقم ته پرې غونډې، ځکه چې هغوی هېڅ اثر اصول په دې عمرات کې ونه لري. دلته یوازې د چین هغه هم نه ده، په څنګ کې د امریکا رول ډېر مهم ده، ځکه هغه هم دلته اشتراک کې لري. دغه یو ښه وخت او طلایي چانس ده.
په همدې حال کې د چین د بهرنیو چارو وزارت هغه یوه ته تللي افغان پلاوي ته ډاډ ورکړی چې د سولې بهیر د بریالیتوب لپاره به تر خپله وسه هڅه کوي او د دې بهیر پر مخ وړلو لپاره د ټاکل سوي څلور اړخیزې کمیټې رول یې اغیزمن بللی دی. چین وایي د روغې جوړې لپاره باید ډېر ژر یوه داسې د لارې نقشه برابره سي چې د ټولو خواوو لپاره د منلو وړ وي. بلخوا د افغانستان د سولې د بریالیتوب لپاره تر ډېره پام د پاکستان لوري ته ور اوړي، ځکه د افغان طالبانو مشران او د هغوی پناځایونه په پاکستان کې دي او د اداو له مخې د پاکستان په دولت کې داسې کړی سته چې د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي. په افغانستان کې اوس هم باور ده چې پاکستان د افغانستان د سولې بهیر کې صادقانه همکاري نه کوي او له همدې کبله په دې برخه کې تیری هڅې هم ناکامه سوي دي. خو دا ځل د افغانستان د ولسی جرګې دوه مرستیال وایي په پاکستان کې دننه تحولات او د سولې په بهیر کې د لوی قدرتونو شکلتیا به دا ځل د پاکستان د دوه مخي سیاست مخه ونیسي.
پاکستان هم وزادر کړی دا وضاحت طلبی دی چې پاکستان به هیڅکله دغه رقم ته نور غلطي ونه کړي، چې هغه هم امریکا غونډې دوست له لاسه ورکړي، هم د چین غونډې دوست له لاسه ورکړي، او هم افغانستان چې تقریبا د موږ شپږ سوه کیلومتره سرحد سره شریک ده، په منځ کې نه موږ کومه پوله لرو نه سیمې سردار لرو، یخوا دیخوا ورونه قومونه ژوند کوي. نو د په ان پاکستان به دومره زورور وي او نه به دومره په اصطلاح باندې هغه وي تطلاعي فرصت وي له لاسه ورکړي، ځکه نا امني یوازې افغانستان
نه بلکې په پاکستان کې زیاته نامنی ده. تر اوسه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخه خبرو د پیلېدو لپاره دوی مقدماتي څلور اړخیز غونډي، یو په اسلام آباد او یو په کابل کې جوړې شوې دي او ټاکل شوې درېمه غونډه د سلواغې پر 18 نیټه بیا په اسلام آباد کې جوړه سي. افغان ولسمشر اشرف غنی د اپریل میاشت له وسلوالو طالبانو سره د مخامخ خبرو د پیل لپاره د ضرب الجل په توګه ټاکلې ده.
بلخواته امریکایي سناتور جان مکین چې د امریکا په سنا کې یو مهم جمهوری غوښتونکی سناتور دی، ویلي که چیرې طالبان سولې ته حاضر نشي باید د جنگ په میدان کې ماته ورکړل شي. ښاغلی مکین د آشنا تلویزیون سره په یوې ځانګړې مرکې کې ویلي دي پرته له دې نه چې د امریکا راتلونکی ولسمشر به څوک، خو د دې هیواد په اړه به د امریکا پالیسي بدلون وکړي او دوی به ډیر د افغانستان په مسایلو کې دخیل شي. نوموړی په دې اړه چې طالبانو د خبرو اترو لپاره د بهرنیو ځواکونو د خروج شرط وړاندې کړی دی، وویل چې که هر څومره غواړم د افغانستان په اړه خوشبین اوسم، خو که رښتیا رانه وپوښتي خوشبین نه. طالبانو د پګواش په هغه غونډه کې چې په دوحه کې جوړه شوې وه، په دې کې د افغان حکومت نمایندګانو هم برخه لرله او د مدني ټولنې ځینې استازي هم ورسره وو. د دیارلس مادو یو د دیارلس پاڼو یو وړاندیزونه وړاندې کړي دي او په دې کې یې د سولې د خبرو د پایل لپاره یو شمیر وړاندیزونه دي، او هغه دا دی چې د طالبانو نوم باید له تور لیست نه ووځي او د دوی یو شمیر کسان باید له زندانونو خوشې شي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د امریکا نړیواله پراختیایي ادارې یا یوسیډ د افغانستان د روغتیایي سکتور د پیاوړتیا لپاره د نږدې 40 میلیون امریکایي ډالرو مرستې اعلان کړې. په کابل کې د امریکا سفارت وایي چې د دې مرستې لګښت به د افغانانو لپاره په هیواد کې دننه په روغتیایي خدماتو د باور کېدو په برخه کې ښه کار وکړي. یوسف خان زدران په دې اړه له کابل رپورټ لري.
د امریکا نړیواله پراختیایي اداره له کورنیو سرچینو څخه د روغتیایي سکتور تمویل د بشري اغیزمنې قوې او مسؤلیت اخیستنې رامنځته کولو او د افغانستان روغتیایي سکتور په ځان د بسیا کېدو په هدف په دغه هیواد کې 1.9 میلیونه ډالره لګوي. په کابل کې د امریکا سفیر مایکل مکینلی د سه شنبې په ورځ په دې اړه یوې غونډې ته وویل چې افغانستان د روغتیا په سکتور کې د ټولو لاسته راوړنو سره لا هم د کیفیت لوړېدو ته جدي اړتیا لري. هغه وایي چې لا هم زرګونه افغانان د درملنې لپاره بهرنیو هیوادونو ته ځي، خو هیله لري چې دا نوی رستا په دې برخه کې بدلون راولي.
The estimate is that Afghans spend 285
اټکل دا دی چې افغانان هر کال 215 میلیون ډالر په ګوندۍ هیوادونو کې پر درملنې لګوي. موږ په هیګو چې دا سرمایه په هیواد کې دننه د روغتیايي خدماتو د ملاتړ څخه هم لګول کېدای شي. د روغتیايي سکتور اړوند دا پروژه بل حکومت سره مرسته وکړي چې د هیواد دننه مالی سرچینې پیدا، پیاوړي او پایدار کړي تر څو ټول خلکو ته د روغتیا متوازن خدمات ورسیږي.
مکینلی وایي چې افغانستان د نظامي او پراختیایي مسؤلیتونو اخیستلو وروسته اوس د پراختیایي کارونو نوي مرحلې ته داخلیدونکی دی چې باید له پیله کارونه اساسي ترسره شي. دا پیسې به د 5 کلونو لپاره د عامه روغتیا وزارت او پولیتونو کې د غاړوند څانګو کې د کارونو او سیستمونو د پیاوړتیا او ملاتړ په هدف ولګيږي. دا پیسې داسې وخت په افغانستان کې د روغتیايي سکتور د پیاوړتیا لپاره ځانګړي کیږي چې د معلوماتو مخې په دې برخه کې هر کال 1.5 میلیارد ډالر کته پورته کیږي، خو خلک الله هم د روغتیايي خدماتو څخه پراخ شکایتونه لري. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز بیا د روغتیايي خدماتو د غزمنتیا لپاره دا ډول مرستې مهمې بولی، وایي چې په دې ډول مرستو باید د روغتیايي دولتي سکتور ترڅنګ خصوصي سکتور هم وده وکړي. هغه وایي چې افغانستان په دې برخه کې پر ځان د بسیا کېدو ګامونه اخلي او دا پیسې به هم د وزارت تر څارنې لاندې په غوره توګه مصرف شي.
پیسې د مؤسساتو لارې نه مصرف شي، خو د عامه روغتیا وزارت دغه لري مسؤلیت لري چې د دې پیسې نظارت وکړي، د مصرف نظارت وکړي او یقیني کړي دا پیسې چې باید د اهداف او پلان له امانګ سره سم غسی مصرف شي.
د امریکا نړیواله پراختیایي اداره یا USAID وایي چې د نورو ګټو ترڅنګ دا پروژه به د عامه روغتیا وزارت وهڅوي تر څو د افغانانو د روغتیا لپاره اوږدمهاله او نسبتا سختې پالیسۍ جوړې کړي. د یادونې ده چې له افغانستان څخه ډیری ناروغان اوس هم د درملنې لپاره پاکستان او هندوستان ته سفرونه کوي چې اکثریت یې په یادو هیوادونو کې د درملنې د درون اقتصادي بوج وس او توان نه لري.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
دوستانو خبرته مو د امریکا غږ آشنا رادیو اوریده، خو زما غږ له آزادۍ رادیو نه اوري. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي اروپا ته د وچ میوو د صادرولو څو تړونونه لاسلیک کړي. د دې وزارت ویان پرون وویل چې دا تړونونه په جرمني کې د برلین زرغونې ونې نندارتون کې د افغانستان د کرنیزو محصولاتو له نندارې وروسته وشول. په دې اړه تفصیل د ناجیې صافی په رپورټ کې اورو.
روسه له هغه چې افغانستان د برلین زرغونی اونۍ نندارتون کې ګډون وکړ، د هیواد وټونیت چې اروپا ته د وچو میوو د صادرولو په برخه کې لس بیلابیل تړونونه لاسلیک کړي. د افغانستان د کرنې او بولګولو او مالداري وزارت ویان لطف الله راشد د سه شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې افغانستان د لومړي ځل لپاره ډول ډول تازه او وچې میوې د برلین زرغونی اونۍ نندارتون له لارې جرمني کې نندارې ته وړاندې کړل. خغلی راشد وویل چې په دغه نندارتون کې د افغانستان له محصولاتو ډیرو مینوالو لیدنه وکړه او د دوی هیله دا و چې د افغانستان با کیفیته کرنیز محصولات د اروپا په بازارونو کې ترلاسه کړي.
افغانستان بازارای اروپا یا
په اروپایي بازارونو کې د افغانستان د زراعتي محصولاتو د خرڅلاو په خاطر د لستړونو نه چلس لیک شوی زمون حسدا د ترسو ورته په نړیواله کچه نندارتونونه پیدا کړو.
د نندارتون د جنوري لسوار لسمه د همدې میاشتې تر سلر وشتمې نیټې پورې د جرمني په برلین ښار کې جوړ شوی و چې د نړۍ د نږدې شپږتیا هیوادونو کرنیز محصولات پکې نندارې ته وړاندې شوي و. له دې نندارتون څخه د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزیر اسدالله زمیر په ګډون د نړۍ د سلو هیوادونو د کرنې وزیرانو او مسؤلینو لیدنه کړې. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي هم اروپا ته د وچو میوو د صادراتو په برخه کې له شو تړونونو هرکلی کوي. د دې خونی مرستیال یونس محمد ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت باید افغاني تولیداتو ته د بازار موندنې لپاره لا ډېرې هڅې وکړي.
زمون هیله له حکومت او په ځانګړي ډول له کرنې وزارت څخه دا ده چې د افغانستان د کرنې د پرمختګ او د دغو کرنیزو محصولاتو د بازار موندنې لپاره ډېرې هڅې وکړو.
په تیرو څوارلسو کلونو کې د افغانستان تولیدات د امریکا او اروپا په ګډون د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې نندارې ته ایښودل شوي دي، خو له دې سره یو شکایت دا دی چې اوس هم د افغانستان تولیدات د نورو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان په ادرس نړیوالو بازارونو ته لیږل کېږي. د افغانستان د اقتصاد پخوانی وزیر عبدالهادی ارغندیوال ازادي راډیو ته وویل چې د نندارتونونو ترڅنګ باید د سیمې او نړۍ په کچه د هیواد صادراتو ته ترانزیتي اسانتیاوې برابرې شي.
مردم تا زمانی که با یک تولید آشنایی نداشته
باشند، کله چې خلک له یو تولید سره پیژندګلوي و نه لري هغه تولید ته رجوع هم نکوي. خو هغه څه چې زه د افغانستان د صادراتو په لار کې خنډ ګورم هغه دا دی چې زموږ د لګښتونو ډیره برخه د ترانسپورت ده، چې په خواشنۍ سره تر اوسه موږ داسې لارې نه دي پیدا کړي چې اروپا ته خپل مالونه صادر کړو.
افغان چارواکو تر دې وړاندې هم ویلي چې حکومت هڅه کوي چې د منځنۍ آسیا او چابهار بندر له لارې اروپا او خلیجي هیوادونو ته لاره پیدا کړي او په دې برخه کې یو شمېر پرمختګونه هم شوي دي. له بلې خوا د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت چارواکي وایي چې دوی هڅه کوي تر څو د نندارتونونو له لارې د سیمې او نړۍ په کچه د افغانستان زراعتي تولیداتو ته بازار موندنه وکړي.
د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت همدارنګوي داسې هڅې تیزی کړي چې په پرمختللو تخنیکی وسایلو په هیواد کې د حاصلاتو د ضایع کېدو مخه ونیسي. د دې وزارت چارواکو پرون په کابل کې د یو شمېر کرنیزو علمي لابراتوارونو لپاره د یو کمپلیکس د ودانۍ کار پیل کړ. د خان محمد سیند په رپورټ کې په دې اړه تفصیل واورو.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې په کرنیزو علمي لابراتوارونو کې به د کیمیاوي سرو او بزري تخمونو د کیفیت د تشخیص، د کرنیزو حاصلاتو د مرضونو او مضرو حشراتو او بکتریاو د پیژندنې، کرنیزو درملو او داسې نورو مربوطو مسئلو چارې پر مخ بیول کیږي. د دې وزارت چارواکو د سې شنبې په ورځ د کابل ښار د بادام باغ په سیمه کې د دیارلسو پرمختللو لابراتوارونو د فعالولو لپاره د یو کمپلیکس د بنسټ ډبره کېښوده. د کرنې وزارت مرستیال میر امان الدین حیدری وویل چې د دې لابراتوارونو له فعالېدو سره به د بزګرو او تولیدونکو ستونزې کمې او د حاصلاتو پر کیفیت به مثبت اثر وشي.
در حال حاضر بیشتر موادی که وارد بازارهای افغانستان میگردد است
که مواد چوس مال بازار طرز کیږي ډیری لازم کیفیت نه لري. د کرنې وزارت تصمیم ونیو چې د موادو د کیفیت د کنټرول او لوړولو لپاره مجاز لابراتوارونه ولري. دا لابراتوارونه به د نړیوال بانک د څه کم 2 میلیون افغانیو په مالی مرسته په یو کال کې بشپړ او د حاصلاتو پر کیفیت به مثبت اغیز وکړي.
ښاغلی حیدری وویل اوس مهال د هیواد د حاصلاتو 1/3 برخه د کرنیزو ستونزو له امله ضایع کیږي. د وویل په دې کمپلیکس کې به مجهز لابراتوارونه د کرنې په درې څانګو کې فعال شي. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد اکثره بزګران او باغ لرونکي شکایت کوي چې هر کال د دوی د حاصلاتو یوه برخه د مضرو حشراتو او مرضونو ښکار کیږي. دوی د کرنې له وزارته هیله کوي چې دا اسانتیاوې د په لرې پرتو کرنیزو سیمو کې هم برابرې کړي. د چارو پوهان وایي له هیواد څخه بهر د افغاني محصولاتو او میوو د مارکیټ د نه موندلو یو دلیل د حاصلاتو د کیفیت نه کنټرولېدل دي. دوی وایي که دا ډول لابراتوارونه زیات او جدي فعالیت وکړي د بزګرو ستونزې به کمې او د حاصلاتو کیفیت به لوړ شي. د دې کارپوهانو له ډلې انجینیر میرویس خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل
لابراتوارونه په ولایاتو کې په مرکز کې دي، نو دا معلومه خبر ده چې د کرنیزو محصولاتو په کیفیت باندې دا ډېر زیات اغېزه کوي. نن سبا په افغانستان کې تخمونه او د امراضو کنټرول دا ډېره غټه موضوع ده او د هغې نه دې سره لاس او ګرېوان دي. نو که چېرې داسې لابراتوارونه په افغانستان کې او د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې داسې لابراتوارونه رامنځته شي، انشاءالله په ډېر نږدې راتلونکو کې په دې باندې موږ متيقن یو چې د کروندګرو ستونزې به تر یو حده پورې حل شي.
افغان بزګر له یاد اقدام څخه د هرکلی په ترڅ کې له حکومت او خصوصي سکتور څخه غواړي چې د دوی محصولات او میوه ته دې په بهر کې مارکیټونه ومومي. دوی دا هم وایي حکومت دې له ګاونډیو هیوادونو سره ترانزیتي اړیکې پراخ کړي سو محصولات یې له همدغو لارو د نړۍ ډیرو هیوادونو ته ورسیږي.
آزادی راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د حراست او ثبات شورا له حکومت غواړي چې د دې هیواد په رسنیو اعتماد ولري او د خبریالانو د امنیت په برخه کې اقدامات وکړي. د دې شورا چارواکو پرون په کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې د افغان رسنیو کار وستای او له حکومت نه یې وغوښتل چې د رسنیو ملاتړ وکړي. دا څرګندونه په داسې حال کې کېږي چې طلوع تلویزیون پر کارکوونکو تر برید وروسته د رسنیو د کارکوونکو او مسؤولانو اندېښنې زیاتې شوې. په ورته وخت کې له خپلواکو رسنیو نه د ملاتړ ادارې یعنی له حکومت نه غوښتي چې د خبریالانو غچ واخلي. اجمل تورمان رپورټ راکوي.
په داسې حال کې چې د افغان خبریالانو اندېښنې د دوی د نه خوندیتوب په اړه مخ په زیاتېدو دي، د افغانستان د حراست او ثبات شورا له افغان حکومت غواړي چې د خبریالانو د امنیت برخې ته لومړیتوب ورکړي. د دغې شورا مسؤولانو د سې شنبه په ورځ په کابل کې په یوې خبري غونډه کې له حکومت وغوښتل چې په افغان رسنیو اعتماد او ورڅخه ملاتړ وکړي. د دغې شورا ویان مسعود رشتوال وایي افغان حکومت باید نړیوالو کنوانسیونونو ته په پام سره د دغه هیواد د رسنیو او خبریالانو امنیت ته پام وکړي.
حکومت وحدت ملی در حمایت
د ملي وحدت حکومت باید د ټولنیزو رسنیو د کاروان د غړو د خوندیتوب د تضمین او د هغوی د هڅونې ملاتړ او تشویق لپاره هر اړخیزه او معینه تګلاره جوړه او په وخت عملي کړي،
تدوین او په موقع عملیاتي کړي.
دغه څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفین لخوا رسنیو ته ګواښونو زور اخیستی. وسلوالو طالبانو تیره چهار شنبه د طلوع تلویزیون پر کارکوونکو په یوې انتحاري حملې سره و تنه دغه کارکونکو ووشل او تر شلو زیات یې ټپیان کړل. دا په داسې حال کې چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یک شنبه پر ورځ ټینګار کړی چې د دغو قربانیانو غچ به اخلي. په ورته وخت کې له خپلواکو رسنیو څخه د ملاتړ اداره یعنی وایي چې په تیرو څوارلسو کلونو کې د رسنیو د کارکوونکو او وژل شویو خبریالانو شمیر 50 ته رسیدلی دی. د نوی اجرایي رئیس مجیب خلوتګر له حکومت وغوښتل چې د خبریالانو د غچ اخیستلو څرنګوالی مشخص کړي.
د حکومت لومړی شخص ښاغلی اشرف غنی تیره ورځ وویل چې غچ اخلم، غواړم ووایم چې مونږ د دغه غچ او د سرنګوالي د مشخصېدو غوښتونکي یو.
خواهان ازی هستیم و خواهان همی انتقام هستیم.
په ورته وخت کې د خبریالانو ملي ټولنه له رسنیو او خبریالانو غواړي چې د خپلو راپورونو په نشرولو او امنیت کې له غور څخه کار واخلي. د دغې ټولنې رئیس حفیظ الله بارکزی وایي رسنۍ خپلواکې دي او هیڅ یو فرد یا ډله باید د دوی په وړاندې له تاوتریخوالي کار ونه اخلي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت شرزافیر ورغوښتې او پر باچا خان پانتون برید کې د ترهګرو لخوا د افغانستان د خاورې په کارولو ورته اندېښنه ښودلې. دا هغه ادعا ده چې تر دې مخکې افغان چارواکو رد کړې. په اړه یې له پېښوره د ازادۍ رادیو د خبریال زبی مومند رپورټ اورو.
د پاکستان حکومت په 400 کې پر پاچا خان پنتون برید کې ترهګرو لخوا د افغانستان د خاورې په کارولو اندېښنه ښودلې او له افغان حکومت یې غوښتي چې په دغه برید کې د ملوثو کسانو پر ضد ګامونه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو د جنوري په 16 نیټه د خیبر پختونخوا په 400 کې پر پاچا خان پنتون وسلوال برید وکړ چې په نتیجه کې د زده کوونکو او یو پروفیسر په ګډون لږ تر لږه 20 کسانو وژل او ګڼ شمېر نور ټپیان کړل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سه شنبه پر ورځ خبرې کړې خبر پاڼې کې ویلي چې په اسلام آباد کې د افغان سفارت ناظم الامور ورغوښتي او د ترهګرو لخوا د افغانستان د خاورې په کارولو ورته اندېښنه ښودلې ده. خبر پاڼه په دې اړه کاږي. د افغان سفارت سرج دی افیر عبدالناصر یوسفی ته ویل شوي چې له تحقیقاتو معلومه شوې ده چې ترهګرو د برید له افغانستانه اداره کوو او دغه هیواد سیم کارټونه یې کارول چې په دې اړه له وړاندې افغان حکومت ته تفصیلات ورکړل شوي دي. خبر پاڼه هم دراس کږي. د افغانستان د سفارت د ناظم الامور له لارې له افغان حکومت غوښتنه شوې چې په دغه برید کې د ملوثو کسانو پر خلاف د ګامونه پورته کړي او هغوی د ژر تر ژره د قانون منګول ته د سپارلو په لړ کې له پاکستان سره همکاري وکړي. تر دې مخکې د پوځ ویان جنرال عاصم سلیم باجوا هم ادعا کړې وه چې پر پاچا خان پنتون برید له افغانستانه کنټرولېده او په خبره چې د برید پر مهال د تحریک طالبان پاکستان یو غړي له افغانستان څخه له بریدګرو سره په تماس کې وو. له بل خوا صدر اعظم نواز شریف هم تیره ورځ ویلي و که څه هم افغانستان او پاکستان موافقه کړې چې خپله خاوره به د یو بل پر ضد استعمالېدو ته نه پرېږدي، خو په خبره یې چې په افغانستان کې ځینې عناصر پر پاکستان بریدونه کوي چې باید مخنیوي او پر ضد عملیات وشي.
بنیادی طور کے اوپر ہمارا افغانستان کے ساتھ یہ اگریمنٹ ہے.
په بنیادی ډول زموږ له افغانستان سره دا لوزنامه ده چې خپله خاوره به د یو بل پر ضد نه کارو او تر هغه ته به اجازه نه ورکوو چې له یو هېواده پر بل برید وکړي. پاکستان په کلکه د دې لوزنامې پابندي کوي او د افغانستان لخوا هم افغان حکومت له دغې لوزنامې سرغړون نه کوي، خو ځینې عناصر شته چې په افغانستان کې په خپل سري ډول دا کار ترسره کوي او پر پاکستان بریدونه کوي، خو اوس باید د دې ډول بریدونو مخنیوی وشي. پوځي مقامات وایي چې پر پاچا خان پوهنتون وسلوال برید کې څلورو بریدګرو برخه لرله چې ټول د امنیتي ځواکونو لخوا په ډزو وژل شوي وو. تر دغې پیښې وروسته پاچا خان پوهنتون تړل شوی و چې د دوشنبې په ورځ د یوې ورځې لپاره پرانستل شو، خو بیا وروسته یو ځل بیا تر نامعلومې مودې پورې وتړل شو.
دوستانو په همدې رپورټ سره ورسېدو لستیم بجو ته ناجیه صافی یو ور بیا د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو له سرټکو سره.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په هغه هیواد کې د افغانستان شارز دافر احضار کړ او په دې اړه یې خپل اندېښنه ښودلې چې د باچا خان پر پوهنتون برید کوونکو د افغانستان له خاورې استفاده کړې. د بغلان چارواکي وایي د دغه ولایت په ډنډغوري ولسوالۍ کې د حکومتي ځواکونو په عملیاتو کې د قومندانانو په ګډون یو شمېر وسلوال مخالفین وژل شوي. په کونړ کې په سلګونو دینی علماو، قومي مشرانو او ځوانانو د ایران لخوا سوریې او نورو هیوادونو ته د جګړې په خاطر د افغانانو لیږل وغندل. د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس د سې شنبه په ورځ په واتیکان کې د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره د لیدو پر مهال پر تهران ټینګار وکړ چې د منځني ختیځ له نورو هیوادونو سره د سولې پر وسلو او د تروریزم د خپراوي او د وسلو د قاچاق په مخنیوي کې کار وکړي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وایي کچېرې د سوریې د سولې په خبرو کې د کورد دیموکراتیک اتحاد ګوند ګډون وکړي، انقره به دا خبرې بایکاټ کړي. او ګرجستان د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف هغه دا ویرات کړي چې وایي د اسلامي دولت ډلې غړي د ګرجستان په پنکی سیکرچ سیمه کې روزل کیږي.
دوستانو د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې هم کتلی شئ. اوس هم مخکې لدی چې کور کلی او د ګوړی اچار تنظیم پروګرام ته ورشو، د خبرونې وروستی خبری رپورټ راخلو. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس پر تهران غږ کړی چې د منځني ختیځ د سولې په پرمختګ او د توریزم د خپراوي په مخنیوي کې هڅه وکړي. دا خبره د واتیکان څخه په یوې اعلامیې کې راغلې. دا غوښتنه په داسې حال کې شوي چې د ایران ولسمشر حسن روحاني په تیرو شاوخوا دوو لسیزو کې د لومړي ځل لپاره د یو ایراني مشر په توګه د پاپ فرانسیس سره ولیدل او دواړو لورو یو بل ته ډالۍ هم ورکړي. رویټرز خبري ایجنسی په دې اړه رپورټ لري چې غټ ټکی له فریبا ظاهر نه ورو ورپسې کور کلی او د ګوړی اچار پروګرامونه خبري.
سره له دې چې ایران یو اسلامي جمهوریت دی، خو په روم کې د کاتولیکانو له کلیسا سره شی اړیکې لري. له همدې کبله واتیکان هڅه کوي له خپل نفوذ څخه په استفادې له تهران څخه د منځني ختیځ د سولې په برخه کې مرسته وغواړي. له واتیکان څخه په ورغلي اعلامیه کې د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس له قوله ویل سوي چې له تهران یې غوښتي نه یوازې د منځني ختیځ د سولې په بهیر کې، بلکې په دې سیمه کې د تروریزم د خپراوي او د وسلو د قاچاق په مخنیوي کې کار وکړي. د ایران شیعه حکومت د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړی دی، خو د سوریې د پنځه کلنې کورنۍ جګړې په موده کې لویدیځو هیوادونو د سوریې د حکومت د سنی مخالفې ډلې پلوي کړې ده. په همدې حال کې ډېری لویدیځ هیوادونه ایران له هغو بېلابېلو ډلو سره په مالي مرسته تورنوي چې دوی یې تروریستي سازمانونه بولي. د پاپ فرانسیس دا غوښتنه داسې مهال سوي چې د ایران ولسمشر حسن روحاني د واتیکان په مړۍ کې د پاپ فرانسیس په شخصي میلمستون کې لاغه سره ولیدل. په دې 40 دقیقې لیدنه کې پاپ له ولسمشر روحاني څخه د واتیکان د سفر لقبل مننه وکړه او د سولې هیله څرګنده کړه. دواړو لورو په دې لیدنه کې یو بل ته ډالۍ هم ورکړې. د ایران ولسمشر دا غیواد یو لاسي جوړه سوی غالۍ پاپ ته ډالۍ کړه او په بدل کې پاپ د سنت مارتین تورس مډال روحاني ته ورکړ. ولسمشر روحاني له پاپ فرانسیس څخه د دعا غوښتنه غوښتنه وکړه او وروسته د واتیکان له لوړ پوړو ډیپلوماټانو سره جلا جلا ولیدل. ولسمشر روحاني د یو څلور ورځني اروپایي سفر په هدف ایټالیا او فرانسې ته تللی دی او د پتیرو شاوخوا دوه لسیزو کې اروپا ته د ایراني ولسمشر لومړنی سفر بلل کیږي، که څه هم د ایران پخوانی ولسمشر محمد خاتمی د هغه مشرانو په منځ کې و چې په 2005 کال کې د پاپ جان پاول د ښخولو په مراسمو کې ګډون کړی و. د دې سفر هدف پر تهران د نړیوالو بندیزونو تر لرې کېدو وروسته لویدیځو هیوادونو سره د ایران د اړیکو شکېدل او هم د غیوته د بهرنیو پانګونو راجلبول بلل سوی دی. ولسمشر روحانی په روم کې یو شمېر سوداګرو ته وویل چې ایران په سیمه کې تر ټولو خوندي او باثباته هیواد دی.
کور کلی جوړونکی فرشته مرسل،
قدر من دوستانو استریم شي. د تاسو په نظر ولې افغاني بانک نوټونه مخکې له وخت نه زړیږي؟
تو شکل لاندې هم د پیسې دي او نارینه چې دی به نارینه پکې د سیاداشتونه نمرې پکې لیکي.
د پیسو د حساباتنې لپاره چې کول پکار دي چې هم عام خلکو او هم هغو کسانو ته چې پیسې اخلي ستونزې جوړې نشي.
عمر چې ټاکل شوی کو توجه ورسه وشي، رسایي خپل ځان کو توجه ورسه ونوشي، بله یوه ورځ ورته هم ډیره ده.
نن همدا موضوع چېرو له ما فرشتي مرسل سره وسی. درنو اوردونکو، پیسې د هر هیواد ملي شتمني وي، نو ځکه خو هر وګړي ته پکار دی چې په ساتنه کې پوره کوشش وکړي. که چیرې پیسې مخکې له وخت نه زړې شي نو زیان یې تر ټولو ډیر عام خلکو ته رسیږي. د افغانستان بانک مسؤول کسان وایي چې دوی د همګړۍ په بازارونو کې څه باندې 200 میلیارد افغانۍ لري چې له خلکو سره لاس په لاس کیږي. له 1940 کال څخه را په دې خوا هر هغه بانک نوټ چې زړیږي او د راکړې ورکړې نه وي دوی اخلي او په بدل کې نوي بانک نوټونه خلکو ته ورکوي. دا چې څه ډول وروسته پرې غږیږو. لومړی د افغانستان بانک د رسنیو مسؤول ایمال عاشور د افغاني بانک نوټونو په کیفیت او عمر غږیږي.
د افغانستان بانک نوټ دمګړی یو ډېر مشهور نړیواله کمپاین ده په نوم د ډیلارو. انګلستان کې دی، ولې فابریکې په نور هیوادونو کې دي. دغې دخوا چاپېږي چې انځر شاه په وخت کې د افغانستان پاسپورتونه او حتی پیسې هم د کمپنۍ یو وخت کې چاپولې. بانک نوټ عمر لري. زمونږ د بانک نوټ لپاره چې کم د 1500 نه کته دي، سلګون دی، 500 دی، شلې دی او لسې دی، دا یو عمر لري. د کاغذ یو څه کیفیت لحاظ نه متفاوت دی. 1500 او زرګون بل عمر لري. او 100 ډول باندې د یو بانک نوټ عمر 4 کاله ټاکل شوی دی. 4 کاله بعد یو بانک نوټ فرسوده کیږي. خو زمونږ هیواد یو څه متفاوت دی د هر لحاظ نه. دلته نقدینه مسایل دي، ټول نظر بانک نوټ زړیږي، ولې کیفیت د کاغذ لحاظ نه ښه کیفیت لري، بد کیفیت نه لري. هغه عمر چې ټاکل شوی کو توجه ورسه وشي، رسایي خپل ځان کو توجه ورسه ونوشي، بله یوه ورځ ورته هم ډیره ده.
دا چې ولې افغاني بانک نوټونه مخکې له وخت نه داسې زړیږي چې په عامه خبر ناچله شي، د کابل له اوسیدونکي ستاره یوسف زینه اورو.
ولاد چې ما لیدلې دي د ښځې زیاتره په موټ کې ریښتیا هم ساتي، د دې داسې عادت شوی نو تو شکل لاندې هم د پیسې دي او نارینه چې دی بیا نارینه پکې داسې یاداشتونه نمرې پکې لیکي. نه یوازې ښځې په دې کې ملامتې نه دي، زموږ وروڼه هم په دې کې ملامت دي. نن چې ورک کې د کورونا د څه په خاطر دغه د 2 روپو پیدا کول لپاره چې خپل اولاد لپاره خپل فامیل لپاره یو شی پیدا کړو، د دې چې په مقابل کې پیدا دغه پیسې په مقابل کې موږ پیدا کوو. اوس په دې بازارو کې دغه چینایي مال نه خوري، زه دغه بکسکونه د وړې وړې بکسکونه خو پیدا کیږي. په دغه کې د چې وسات د پیسې هم خرابېږي نه او نه زړیږي. او اوس دغه بازار ته چې لاړ شي د شکېدلې پیسې درګې هیڅوک نه نیسي. او نن زه خپل ماشومان د چې دغه نه چې شکېدلې چې وړې کوم وایي مور د پیسې نه چلیږي، زه چې د دکاندار ته ورکړم هغه پیسې ماسک نه اخلي. د صفته ورومم یا د کتابچې په منځ کې ږدمه او یا بکسکې ږدمه.
د وردګوسونکی رحیم زای هم وایي چې اول د دوی په خپل کور کې مېرمنې د افغان نه یو خصاتنه نکوي.
زما خپله تجربه چې یو شی ښیي هغه داده چې ډېره بې پروایي متاسفانه د کورنۍ او د ښځو د خونه د هغه سره کېږي. کورنۍ ښځې زه په خپله کورنۍ کې شاید یم دیدې چې مثلا پیسې واخلي یا یې تاو تاو کي یا یې په مناسب ځای کې نیږدي یا خښتې شي تنه یا هغه شي. دا یوه ستونزه ده او متاسفانه په افغاني ټولنه کې دا یو بد رواج دی. بازار کې شکېدلي ټوټې او پارچې بنګنوټونه افغاني زیات لیدل کېږي او اسکوټېټ کېږي. تر ډېره حده پورې یوه ستونزه رامنځته کړې ده زما.
خو ځینې نارینه هم د پیسو په ساتلو کې بې پروایي کوي. دا خبره د وردګو اوسینکی فضل محمد او د ننګرهار اوسینکی مړوند کوي.
موږ په خلکو کې چې بې پروایي کوي هغه نارینه پیسو سره همیشه بې پروا وي. ډېر په ارجو کې تخته کړي بس ملته واچوي او د پیسو سره ډېره پروا نه ساتي. اما ښځینه چې بیا هغه برعکس دي دي ښځینه پیسې خوښېږي او ډېرې کلکې ساتي او نه غواړي چې زر بازار ته عرضه کړي او په اسانه یې څوک نشي ځینې اخیستلی او پاکې ښې هم ساتي. تاسو وګورئ د ښځو سره یو رقم د سکولونه وي بیا په هغو کې بل د سکولې په کې بیا پیسې وي. اما د موږ نارینه چې دي هغې په جب کې داسې تخته کړي وي چې کله او باسي ته وایي دا لوټونه دي اوس که دا کاغذ دي چې ماته راکوي. ډېر داسې شوي وي چې بالکل پیسو کیفیت بیخي خراب وي.
کابل کې زیات خلک دا پتلونونه اغوندي نو دغه پتلون جیب کې څه ورته پیسې نه نه باسي بیا په سختۍ راوځي ور نو ډېر استهلاکیږي. جیب کې داسې نور کاغذونه او شانې مې ښي دایم بنډل کړي داسې کلوله کړي په جیب کې ایښي سم ورسره احتیاط نه کوي نو دغه سبب ډېر حتی کې دومره دي چې هغه خپل اصلي شکل بیخي اوښتی د ډېرو پلسترونو نه او د ډېرو نمرو لیکلو دې شیان.
د ننګرهار اوسېدونکی ولسوال هم نه یوازې مېرمنې بلکې ځینې نارینه هم د پیسو په ساتلو کې بې پروا ګڼي. نوموړی وایي په بهر ملکونو کې خلک له خپل نوټونو سره ډېر پام کوي خو له بده مرغه ډېری افغانان د دې خبرې خیال نه ساتي.
هلته ما کتلی دي هلته په عموما عامو خلکو سره واړه واړه بکسونه اول خو هغه د ضرورت وړ پیسې راخلي چې هماغه څومره ورته ضرورت وي هماغه پیسې د بانک نه راخلي او د هغې دپاره دو سره خاص بکس وي چې په هغه بکس کې پیسې قاتم نه خوري. خو متاسفانه په افغانستان کې داسې نه ده. اول دغه زه پیسې راخلم په خپل جیب کې اچوم قاتوم یا تل فروش دي هغه ټول پیسې غوړي همداسې پیرکې چې دا سمبوسې پخې هغو په غوړیو باندې غوړي کړي نن بی ماما ته چې ورشي هغه پیسې ټولې په وړو کې پرتې. تېره ورځ د کیسه وکړم جلال آباد نه راتلم مخ په کابل باندې نو په لاره کې مې زرګون ورکې چې زرګون مې ورکې چې بیرته هغه پنسدی راکې او څو سلګون او پنځوسانو نو چې کله دلته راغلم چې دلته مې یو سپینګری ماما ته ورکې په ورپکې ناستو نو چې ورمې کې هغه ورته د خپل عینکې واچو چې وی کاته ماته وروره دغه دې پنسویز یو سنډی یو نمبر دی او دا بل سنډی بل نمبر دی دا هم د پیسو دې نه پاملرل نه لته.
بیرته راګرځو د افغانستان بانک د رسنیو مسؤل مل هاشورته له هغه نه مو پوښتلی چې دوی کوم بانک نوټونه اخلي او په ځای بیا نوي پیسې ورکوي.
موږ فقط هغه نوټ اخلو چې نمبر یې باید اتمن یا قسم وي. تاسو چې کاغذ وګورئ یا ځل بل کوڅو کې وکاروي دا د مینځه سي لږ جامو انځلو په وخت کې لږ رنګ بدل شوی دی ولې اساسي مسله باید نمبر یا قسم وي. موږ هغه بانک نوټ اخلو نور سری شوی یو ځای څنډه داسې پرې شوي چې نور ستونزه خلق کوي په جامو کې د چان تصادفاً دغه شوی ککړ شوی په رنګ باندې داس بانک نوټونه موږ اخلو. دا چې اوس یو افغانۍ یو کزر افغانۍ فرق نه کوي. موږ اوس څوک چې غواړي بانکي نظام دا یو بانکي سکتور دی. بانکي نظام د خدماتو څخه استفاده وکړي باید بانکي نظام د نور خدماتو نه استفاده وکړي. هغه باید یو اکاونټ یو ځای کې ولري یو سیستم د بانکي نه باید استفاده وکړي چې کله راځي پیسې هلته اچوي کولی شي خپل هغه زړې پیسې پکې ورکړي. هیڅوک ورته نه چې ته دا موږ ته مګر شرط دا چې نمبر یو قسم وي. جعلي پیسې موږ نه اورو چې دغسې چې نمبر متفاوت هغه نه اخلو. دا باید یو فرهنګ د بانکدارۍ رامنځته کړي چې انفرادي توګه په میلیونونه انسانان دي. دا باید کتاب ته ورسیږي. شفافیت مسایل په دې کې مطرح دي کوم درک نه راغلي.
ایمال هاشور له ټولو خلکو نه غواړي چې د پیسو په ساتلو کې بې پروايي ونه کړي ځکه تاوان یې له حکومت سره عام خلکو ته هم رسیږي.
اول خدا چې هر هیواد چې هلته استوګن لري خلک ژوند کوي ځینې خپل نخونه خانه لري د خپل هویت دپاره بیرق د ملي سرود دی همداسې بانک نوټ یا ملي پیسه هم د یو هیواد ښکارندوی دی یو فرهنګ او کلتور کوي. که تاسو یو هیواد ته مراجعه وکړئ ګورئ چې بانک نوټونه یې نه وي دي تاسو پوهیږئ چې هلته فرهنګ ډېر اوچت دی خلک خپل هغه ملي هویتونو ته درناوی لري. نو زموږ توقع د مرکزي بانک په توګه له ګرانو هیوادوالو څخه هم دا ده چې بانک نوټ ته د یو ملي هویت د یو سمبول په توګه وګوري او تر څو چې کولی شي لکه چې بیرغ ته احترام کوي سرود ته احترام کوي همدغسې بانکنوټ ته هم یو خاص احترام ولري. منگ بینو چیز منگ یوش میر حوادوال خی نساتی اکثر تاس بم لی دلی ویچ پا بانک نوٹ باند سنجا قوال شوه پا بانک نوٹ باند یاداشتون نیول شوی دی پا بانک نوٹ نه حتا زن وقت که کلولا کی گی زن خاص شند پارا پا غر لاس پا لون لاس اخستله کی گی نم داغ سرا شهزاده تا زلارم گرم چه افغانه بانک نوٹ پا زمکه بتاغه دی ده بانک نوٹ یو دو دره ستر دخمنان لدی یو نام ده یو تیز لمر ده یو گرد ده نو کلا چه تاسو یو بانک نوٹ پا زمکه که ده دره دخمن پاغی عمله کوي او زر د منځوري نو خای چې زمنګ هیوادوال د مسال ته توجه وکړي تر څو چې هغه پیسې چې مرکزی بانک په بیا چاپ لګوي هغه وکړي شي سپما شي یو بل برخه ته وکارول شي یو بل ځای کې یو مکتب کې یو روغتون کې یو د دولت هغه عمومي پانګه ډیره شي هغه پښتوانه د اقتصادي پیاوړي شي دا زمنګ هیوادوال کولی شي په دې کې نقش لوبوي مونږ هیله کوو چې هیوادوال د بانکي نظام نه استفاده وکړي ځکه دمګړی مونږ په بانکي نظام مختلف کارتونه لرو ای ٹی ایم ماشین لرو پی او ایس سسٹم لرو ڈیبٹ کارتونه لرو کریڈٹ کارتونه لرو دا ټول هغه مسائل چې وادوال کولی شي د دې لارې نه د نقدینه پیسو کچا کمه کی کله د نقدینه پیسو کچا کمه شو په خپل د بانک نوٹ کوم ورسره هم زیات کی
اچار اچار
د چش اچار
د ګوړی اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا خواګور دنکو سلام وای سیاست ما خو څټ نه لري چې دا به صحیح وي کدا چې سیاسون ما خو څټ نه لري او کو دواړه صحیح وي هر څه چوي وی با خورختیا خبره داده چه دو سیاسونو او سیاست مدارانو لخلقو دی جوان مخصر تور کرده دی. خپراوان دی آغو لیکونو پا زوابونو بیلوو چه او ریدون کورا لگلی دی او دی خارو قصه بی زوابار کوی.
او قصه دی او ریدون کولیکونو برا واخلم.
راواخله
دغه لمړی لیک پچاله لارا لګلای دی او وای چې ورځ په ورځ د شایان نرخونه پورته ځي په داسې حال کې چې نه کار شته او نه هم د پیسو پیدا کولو امکانات خروالی ولې مخه نه نیسی
پچاله لا خدای دې تر دې ورو راته ژوند دی لره او داسې ورځ دې مراشي چې هر څه ارزان او پریمانوي او په یواد کې بیکار سړی پیدا نشي د خاروالی خبره دی وکړه خاروالی خوار کله دغه ته وزګاریږي چې د شیانو بای کنټرول کی خار پاکی او خلکو ته اسانتیا به برابر کی
او قی صاحب نو ته سوای چې خاروالی ونی وزګاریږي
خاروالی نور بالا کارونه لري لکه خلکو ته د بیل منزلونو امر ورکه تاریخ دیر شیان ونیسه او بیرته په خپل کارګران وویشه د راتلونکو 50 کلونو لپاره په خاري پلانونو کار وکه او دا ډول ډیر ضروری او غیر ضروری کارونه بای په بالا وهی د خپل جیبونو په غم کې دی
نو پاچا لاله ته څه مشوره ورکوي
پاچا لاله دې په دې خبرو ځان نه ډنګروي او نه دې هم خپل مازغه خوري که دې څه شي اخیستل وسه درلوده وا دخلی او که نه درلوده په زړه دې د صبر غټه ډبره کې دی
او قی صاحب خود سړی طاقت نه کیږي هر بې انصافي چی ویني زړه ورته خوري
کاش کې د چارواکو غوندې بے تفاوت وای
هغه هم پیسې او قدرت دغه سه بے تفاوت کړی دی کنه چې دوه ورځې مفلس او بے قدرت شي غال مغال به ټوله دنیا په سر ونیسی
ته رښتیا وای
دغه بلیک چې ټی پیرا لګلای دی او لکه د پچا لا غوندې شکایت لري
اول خدا راته وای چې ټی ټی پی نر دی که خزه
او قی صاحب خزه ده
خنو لچا شکایت کوي
هغه له موبایل نه شکایت کوي
له موبایل نه
هو له موبایل نه هغه وای لکه مې ورځ نه چې خوان د غړ څاپېړه موبایل اخیستای دی نو له هغه ورځ نه هوا بدله شوې ده نه خوړو ته پام وي او نه هم خو ورزي چې دا ولی ټی ټی پی زیاتوي چې تر دې اندازې سړی لکاره ایستلی چې هیڅ د خپل کورنۍ په فکر کې نه دی.
نو ټی ټی پی څه وایي چې په موبایل څه کوي؟
ټی ټی پی وایي چې شپه ورځ لګیا وي او له پردیو نجونو سره چاټ کوي. هغه وایي یو ځلې په ناپوهۍ کې د ما له خور سره عاشقي پیل کړې وه، ځکه د ما خور په بدل نوم د فیسبوک اکاونټ جوړ کړی دی او همدارنګه یې ډېر وخت د ما له مور سره یې دغه ډول عاشقانه چاټ کړی و. ټی ټی پی وایي چې هغوی دواړو د دې لپاره چاټ ورسره کوو چې معلوم یې کړي. اوکی صاحب، څه ځواب ورکوې؟
که رښتیا درته ووایم نو ځان په بدل نوم دوه درې اکاونټونه لرم او هره ورځ لګیا یم له خلکو سره چټ کوم، خو دا نه ده راته معلومه چې له چا سره یې کوم. د ټولو نومونه خو هندي او انګریزي دي چې په واقعیت کې به څوک وي؟ هسې نه چې ما مې له خواښي او ښینو سره عاشقانه چټونه کړي وي. که دې اجازه وي زه به لاړ شم او ژر به ټول ملګري بلاک کړم چې کوم غم راته ونه لټوي.
اوکی صاحب، اوس چې هر څه شوي هغه خو شوي دي، له دې وروسته پام کوه.
رښتیا وایې، هر سړی ګمان کوي چې زه ډېر هوښیار یم او څوک نه راباندې پوهېږي، خو خبر نه وي چې له ده نه نور هوښیاران هم شته. دغه د چټ او مسج خبره ډېره کړکېچنه راته ښکاره شوه، وارخطا یې کړم. نور لیکونه دې په دسکول کې وساته، بیا به یې بله ورځ ځوابونه ورکړو. لکه چې د تولسي راني او کاجل په غم واوښتم.
د ښځې او مېړه تر منځ هر وخت کې لیو مانې وي. راځئ چې لیوې مو موږ خبر کړو.
خزی چې یاد میوی بیا به تا خبره و نه منم، هم دغه د تا د لاسه دومره وروسته پاتې یم چې هر کار ته مې قصد کړی تا مې پښو ته کانډي راچولی دي.
ولې ما خوراکی بیا څه کړي؟
په لوی لاس یې له کاندیدېدونه را وګرځولم. همدا دې راته ویل چې څه شی دې زده نه دي، په خبرو کولو نه پوهېږي، په ولایتي شورا کې خلک ښې د کار خبرې کوي.
خو رښتیا مې درته ویل دا خو څه د ټوکو کار نه و.
ولې؟ زه د اکرمي له زوی نه هم پېژبې وم. هغه دی لکه د نر راجک شو او وی ویل چې باید ښې خبرې وکړو، له غالمغال نه څه نه جوړېږي. دغومره خو د مام زه و، اوس به ټولو ویل چې سنګینه هم خبرې کولی شي.
ځه سړیه، ته خو په نوم پسې مړ شوې، څه به یې کې دغه د دروغو نوم؟
چې درته وایم نه پوهېږې خو نه یې منې، یوازې نوم خو نه دی.
نو بل څه شی دی؟
او ساده ښځې، پیسې وې پکې، داسې پلوونه او غورمې وې پکې چې درې کاله به مې له سپږمو بوی ته.
دا لا چا ویل؟
نن چې ښار ته تللی وم ټولو همدا ویل چې وکیلانو ښې خېټې وکړې پکې، پلوونه او غورمې خوري نه، وایي موږ ته دې پسونه کباب کړي.
ښه، دا یې نسونه مړې دي چې داسې کاږه کاږه ګرځي.
نو ته څه وایې چې هغه پخواني وکیلان دي چې له ډېرو چیغو به یې ستوني کېناستل او خوار به یو زوړ بایسکل هم نه درلوده؟
زه نو څه خبره وم، ما ویل چې ټول به پوه او مشران خلک پکې وي چې ښې خبرې او ښه خدمتونه به کولی شي.
او ساده ښځې، اوس د مشرانو ځای کشرانو نیولی چې نه په خبره پوهېږي او نه د خدمت خیال شته ورسره. دې ته سترګې نیولې وي چې څنګه له چا رشوت واخلي او څنګه خپل خپلوان د رشوتونو ځای ته برابر کړي. خبرې خو هر یو ته تیارې لیکل شوې وي.
څوک یې ورته لیکي؟
ملک ویل چې سرکتر یې ورته لیکي، ورته مقرر کړي دي.
ښه ښه، نو خود به بیکاره بیکاره ګرځي، کار خو زده نه دی چې ویکي.
اوس دغه د راز کیسه مو اورئ.
دا لومړی ځل و چې خان کاکا د خپلې کورنۍ په اړه دغسې خوشینوونکې خبره اورېده، او هغه دا چې مشر زوی چرس او تریاک وهي او دویم یې قمارباز دی. له همدې عمله ټول زامن لورګانې او میرمن د شپې لخوا کینول او په ډیر ورو غږ یې ورته وویل، ګورئ دا زموږ د کورنۍ لپاره د ډیر شرم او ننګ خبره ده چې چرسی او قمارباز پکې پیدا کیږي، خو دا خبره باید له دغې کوټې نه د باندې ونه وځي او هیڅوک هم خبر نه شي، که نه بیا به چاته پورته مو نه شو کتلی. درنې کورنۍ تل خپل راز پټ ساتي، او تاسې هم چې د یوې درنې کورنۍ غړي یاست باید خپلې کورنۍ راز وساتئ. په سبا یې خان کاکا څه چرس او تاریاک راوړل او مشر زوی ته یې ورکړل چې همدلته یې په کور کې وهي او د باندې تلو ته یې حاجت نه شي. په همدې وخت کې چې خان کاکا مشر زوی ته چرس او تاریاک ورکول، د کور دروازه یې وټکېده او چور ووت، نو ګوري چې یو نابلده سړی په دروازه کې ولاړ دی. له سلام ستړي مشي وروسته سړي ورته وویل چې دویم زوی یې په قمار کې د کور غالۍ پی بایللې ده او په هغې پسې راغلی چې یو شي. خان کاکا سړی په ډېر عزت او درناوي سره کور ته بوته او بیا هیله ترې وکړه چې دغه راز بل چا ته ونه وایي چې زوی یې په قمار کې غالۍ پرې بایللې ده. هغه ترې وغوښتل چې که چا پوښتنه ترې وکړه نو ورته ودې وایي چې په پیسو یې ته اخیستې ده. له همدې سره یې غالۍ له غولي راټوله او سړي ته ورپشا کړه. بیا یې د کورنۍ ټول غړي راټول کړل او په تاکید سره یې ورته وویل چې له دې رازه باید بل څوک خبر نه شي، ځکه چې دوی د یوې درنې کورنۍ غړي دي. دریمه ورځ یې یو بل سړي دروازه وټکوله او دا شکایت یې وکړ چې دریم زوی لورته باد کتلی او اوس دای غواړي چې هم عریضه پې وکړي او هم ګاونډیان پرې راټول کړي. خان کاکا سړی په ډېرو زورونو او زاریو دې ته راضي کړ چې دننه کور ته ورسره ننوځي او خبره هلته ورسره حل کړي. خان کاکا سړی ته په 200 افغانۍ ورکولو سره د هغه زن او پښې ونیولې چې خبره پټه وساتي او بل څوک خبر نه شي. بیا یې د کورنۍ ټول غړي راټول کړل او هیله یې ترې وکړه چې دغه راز بل چا ته ونه وایي، ځکه چې دوی د یوې درنې کورنۍ غړي دي. څه وخت وروسته میرمنې په ژړا او سلګیو کې خان کاکا ته وویل چې مشره لور یې د ګاونډي زوی ته ورتښتېدلې ده. دې خبرې په رښتیا د خان کاکا په سترګو تیاره راوسته او سر یې ورباندې وڅرخاو، کېناست او له ساړه اسویلي سره یې ښځې ته وویل چې پرته له دې باید بل څوک له دې رازه خبر نه شي. او بیا د شپې دواړه د ګاونډي کره ورغلل او په وزرونو او زاریو یې ترې وغوښتل چې بل چاته ونه وایي چې لور یې راتښتېدلې وه، بلکې ورته ودې وایي چې واده مو کړه، ځکه چې دوی د یوې درنې کورنۍ غړي دي. څه وخت وروسته د پولیسو زنګ ورته راغی او ورته ویې ویل چې میرمنې د قاچاق په تور بندې شوې ده. په داسې حال کې چې له غم او شرمه تور اوښتی و، ټول زامن او لوڼې یې راټولې او ورته ویې ویل چې باید د مور له بندې کېدو یې هیڅوک هم خبر نه شي، ځکه چې دوی د یوې درنې کورنۍ غړي دي او درنې کورنۍ خپل راز نه افشا کوي.
ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، نقیب الله لاروی، سپوږمۍ حسین حکمت او زه مسکا احساس. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
What you're all about. چابلو کلو خدایا سر تور کیڑوں بے دم خون کم وجلو گلالے روند خون کم پی بیا کسو پنخ خدایا 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 ترگ میں واقل چه انسان شمنو دا چاڑ جبان گونجے کا خدایا چاہتا ور کو پیتی غور اے